له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسهالي سره داسې یو قوت جوړ شي چې یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې ده چې دوی سره باید ټوپک وي. که دوی ټوپک د لاسه ورکوي بیا هر څه د لاسه ورکوي. له دې امله دوی یو ډول له عدم مسؤلیت او د احساسي کمتري یا د کمبوت کار دي.
ښاغلی یوسف سی وایي طالبان له یو ډیر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخکې وي چې ووایي طالبان حتی د یوې کمزورې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې د نورو ګوندونو تر څنګ درېدو ته له ذهني اړخه چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کاله واکمني کړې. په دې موده کې که څه هم له امنیتي اړخه تر یوه حده خلک راضي ښکارېدل، خو تر څنګ یې نور مسایل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کېږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کېږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپله د هغه مهال ځینې کړنې تېروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې که طالبان د یوه سیاسي ځواک په توګه رامخته سي، څومره ولسي ملاتړ به ولري؟ په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې که چېرته دوی سولې ته رسیږي بیرته به دوی یو قوي مرکزي نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې دي چې د عامو خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلود چې دوی په تېر حکومت کې ونه سوای کولای چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په هغوی باندې پېژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي شي نو کوم چې دی به یو بیساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې ک طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتور سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان زلف یا تړلیا مکان کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخستې.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیفه یې پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن ش امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرماندې.
په زرپانه کې بل لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې به ویل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور. انزور
ژبه سربیره پر دی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیک، د او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو لګواخ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي، او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی، او ولسی ادبیات زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلې. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوې دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یو فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ سول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې لنږدې دی شکلون رئیس د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل، او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبید الله دا واسپ ده، او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وای حساب په درې لک خرڅ سولې، په بل حساب په دوه نیم لک خامخاسته خوځل نو د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنه اولاد پټلرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد، او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار من پیغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا، خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکو وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لک سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري، مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو.
شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده، اوس په یوه میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده، دا زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نک چې دغه اوس د اټنی سندري دی، او یا زیات دی د دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي، زموږ د هنرمند قدر دلی نهسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 15 تنې د کومه غزل ورچوم به تصویر غزل ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نکي.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یې یس ګام نه دی خصي سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ پر رسنۍ کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ جبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دي زمام چې ملی دي نو زموږ جبخ بیا وي په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ونی نه اوري او رسنۍ ونی نه
کوي. لیلا خیالی پیکی پیولی پاترو دی شور 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 دانی رو دی.
سمو ده مخکی ده کندهار ده اطلاعات و کلتوری اسات لدوری ده کنداری موسیقی یو مکتب هم پرانستل سوی وو خو دیر کم دوامی وکر. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واکې هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د شوکان نامیانو
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې ز په عملی برخه کې وم ما په تیوري کې برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نو هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې زمنګ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګ له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوري کې برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دی کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی و زمونږ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایی هم ورسره ډیر زیات کم وي یا مورید د استعمال ډیر زیات کم. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کی اما الته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو وشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وي دلته په دغه سیمه کې کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعری او په لیکوالۍ ستاسو تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر دا ډیر زیات ځانګړنې لري او زکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دی هغه ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوهی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هوادونو کې دا غوي هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیره پیسې په چین کې ګټلې وی یعنی آلته غوي ځان تخپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون دا غي نروس تر هغه یا مثلا زور ته متوجي شوم چې آلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وی مثلا هغه ډایالوګ چې تلیکي یا مثلا یو 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 څلیکي دا غي منصبانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانول شي دغه د ژبې اقتصاد چې دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولې شو او په هنري ډول وړاندې کولې شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوی دی مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو زینبل زیات خیس پکې نه خیس په دسي ډول وی چې جمپ پکې ناراض یو کنټینیوټی وی یو بل پسې ور پسې والی بیخي ټچ وی او قط وصل ناراض مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي یا خیره کې قط وصل شي لیکم هم دغه شنت په لیک یو تسلسلی چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي او بل هغه څوک چې لیدونکي دی او ریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شنت مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف ای پاغې باندې سونه کارو کی مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدل یا مثلا نور د سی پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسي په شاعری کې زه خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم ښه ده خو زمونږ استاد سي د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې من هغه څه چې ویل هغه نو تجربه کړی هغه هغه څه چې وی تجربه کړی دي مثلا په عشق شاعری کې نه په غنایی شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنې یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په خوانی او شاعری کې همدا ستونزه وا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کې دی شي مثلا هغه سنفانی یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غینو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکلو نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری وچ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم دغه شان دي ان بار شو سي دوستي اچي نه هي فراز کچا تیرا مکان هه کچھ تو خیال کر
په عموم کې کچیرتا موږ تاسو پرتلنو کوو غوږم د ادبي دایرو پرتلنو کوو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې الته ولیدل شي
توپیرونه خو ډیر زیات دي یو خود دې لحاظ توپیر دي چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبتا هغه ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعرۍ سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعرۍ څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر هغه خو به له خبره ده دې سره فرق لري مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوې لم په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسي نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شنه خو خديتي یا مثلا د سې سنشت د ډیر دې سره ونخلي نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا لحاظ زمونږ دا وسنه کول یا نوې شاعران چې دی دا ډیره ښه شاعری کوي. داسې نه ده چې زمونږ شاعری ډیره زیاته کمزورې ده، خو دا غوی هم ډیره قوي ده، دا غوی شاعری ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعری هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چي دي، په هغه کې اکثر دغه حماسي شاعری و، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر و دغه شینه، یعنی اتل ولی او دغه شینه د میړانې به مونږ پکې یادو.
البته تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه و.
کنورژن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوري باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې موږ یو څه شی یو سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ تراخی، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخی، او د دې سره جوخ تیوري مونږ تراخی. مثلا مک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي، یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه، او به چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې لپاره هغه سامان الات او استعمالېږي څنګه او جوړېږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل. منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو خوانځي کې خون کې هم د مرکه کړي، د فنکار په نننې برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نمې د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې مې د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشاله په خاطر باندې کله کله د ملګرو او دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګي رباب او منګي د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې. البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولی په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل تا آیا به شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډیر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزل او شعرونه دی ویلي دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سرونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان په اړه باندې یو غزل او شاعر ویلې دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. انې دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای الونه افسوس ارمان دي. وی تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی، او زړه ملادی توسګار نه ده کټول زماشی، دا یو سات په قرار نه ده زمان غانی او د کابل د باغ ګلنا ابسو زرمان دی علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالنا ابسو زرمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنه همیشه د نور شیرونه دی ویلې دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړو
دغه د غازی امان الله خان په چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمه کولای شي
والله نو زبد شي وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلې چې
او زړه کې چې مې لري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري ښایسته دي او خکل امالو میگی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سینده و زیشیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشکش پیتا گرما او یار گلونا حجلک چمی زیلری خیست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا مخ ترما د د موسیقي په وسایلو په یچ شي باندې نه پويګم نه مې ستار والز د دې نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې باندې یو باندې نه پويګم تاسو پانه
بندول سه په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم ستر کتل کې زم په دې ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرکې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته رالل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپروسته زمونږ او ستاسې اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به و رباب به و سیتار به و او خپل احساس به یې تېرو اغه اوس ورک شوې دي دا چې خلک پیدا شوې دي په افغانانو کې متاسفانه زه به نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په منګه او تاسو کې رواجی ولی اغه خپل اصل کلتوري ورکړې دي او پهلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګ باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمند سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هره ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په اغستا په اصطلاح باندې په سپک سترګ ګوري
بالکل تا صحیح خبره وکړله یعنی هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غې کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به هم کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی په هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګیا به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي زمونږ ځوانانو ته ګډیږي زمونږ پیغلې ورته ګډیږي زمونږ ماشومان ورته ګډیږي چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلې اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی؟
ډیره بد اغیزه پکړی ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولی د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل څه پته مناستی چې ماته به څه راکی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، و دې تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږ دی ور لاندې ظالمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې، یا ناشنا وی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای څه شلو پښتنو کی آګه ګنګن کمی سنا، یې چې بدلل د ننګ ډګر تا او په ګډای اڅنو کی، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانې په ننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا موکړي.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې، پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمج بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل، راځئ لسره به یو بشو. انجلی دروازه تمن ډکړه خو خزه وار ورلم بیکړ. انجلی تر مټونی ولا درې سره په پلاستیکی فرش کې نول. تر څو وخت له جړا سره د ماشومانو د پزو د کشې دوه غونه هم اوریدل کېدل. بیا ټول غلی شول. خزه په خټو لړلې خړکر مچ لزاړه پلاستیکی فرش ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. خزی وویل، هوسی بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلې غاټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه شړل. خزی وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلې خړ کرمچ ور پورته کړ. د یو نسل خولې چیغه را ووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسی، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم ته بوه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه. خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادرې یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل، خو بیا همغو کورونو ته نشم تللی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه. په دغه وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغ، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېد، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو.
زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغه اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دې اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور و فغان کا، کڑی دن پا گلستان کا، هر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست دے، پراغو کی سری لمبی دی دی غٹول و ننداری دی، پراغو کی سری لمبی دی دی غٹول و ننداری دی، جہان ٹول سور و زرغن سو، وچ راغخ کل گلگن سو، سڑی ٹول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بہار وقت دیارانی دے، خموسم د پیمانی دے، مساقی پاتس بہار دے، نن ژوندون سبا رفتار دے، دنیا پاتی مگ بزونا، تورو خاورو کی با یونا.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسینه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې یخې ده خو هغل ته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلی دیرا منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وس آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کواز پہ خوشالیم پاخرت بدر نکو ما تپوسونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوانو نموند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان ونه موند، بلها مود ورستا زړی کتابچه ګورم خو، بلها مود ورستا زړی کتابچه ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونه موند، د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چی د محبوب ټول مزدوری دی شپ سین لاهو چی د لیونی شوندو تروس پیزوانو نموند
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.